اريد ان كل سلامونه سلامونه برنامج بخير اغلاست ساعت ده صار لاس بجس في ذات راديو ده ساعت خبرونه متريول صبح جوده په دې خبرونه کې خبري مطالب لرو خبرونه او رپورټونه خبرو په هم دې خبرونه کې به واوري چې د افغانستان او پاکستان امریکا او چین د استازو ترمنځ مذاکرې په دې پایته ورسېدې چې د افغانستان د حکومت او طالبانو د سولې مذاکرې باید ژر تر ژر او مخامخ پیل سي. پریکړه وسوه چې د دغو خبرو او لیدنو کتنو دوهمه غونډه به په کابل کې کیږي د جنوري په 13مه به دا غونډه وي، یعنی د راتلونکي دوشنبه په ورځ. خو اول به قسیم سولمل ته اول به رحمت الله افغان ته معذرت غواړم وخت ورکړ چې د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کړي، وروسته بیا د خپرونې د رپورټونو برخې ته ورځو.
د مهمو خبرونو سره ټکی د اسلام آباد د سولې په څلور اړخیزه غونډه کې موافقه وشو چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو پیل ته باید زمینه برابره شي. یو کاناډایي تبه چې په افغانستان کې تښتول شوی و د طالبانو لبن څخه آزاد شوی، او امریکا یو ځل بیا پر ایران او سعودي عربستان غږ وکړ چې خپل ستونزې د خبرو له لارې حل کړي. بشپړ خبرونه واوري. د افغانستان په اړه د اسلام آباد په پرونی غونډه کې موافقه وشوه چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو د پیل لپاره باید زمینه برابره شي. په دې خبرو کې چې د افغانستان او پاکستان سربیره د امریکا او چین استازو هم پکې ګډون درلود، د غرض پریکړه وشوه چې د خبرو اترو بل پړاو به د روانې جنوري میاشتې په 13مه په کابل کې کیږي. فرانس پریس خبری آژانس د طالبانو د سرچینو په حواله ویلي چې د دوی مشران د سولې په اړه په راتلونکو غونډو کې پر خپل ګډون غور او بحث کوي. د جرمني حکومت له اتریش سره پر پوله د زیاتو افغانانو د ورتګ مخنیوی پیل کړی. په ځانګړي ډول هغه افغانانو ته لاره نه ورکوي چې د جرمني په باور د پناه غوښتونکو په شرایطو نه دي برابر. د جرمني په کولن ښار کې د نوي کال په شپه پر ښځو ډلیزې حملې چې داسې ګمان کیږي چې جرمني ته ورغلو کډوالو په کې لاس درلود، د جرمني په صدر اعظم انګیلا میرکل او د کډوالو پر وړاندې د هغې پر پرانیستې کړنلارې فشار راوستی. د اتریش چارواکي وایي چې په ډیسمبر کې به هره ورځ د شپېتو کډوالو مخنیوی کید، خو د روانې میلادي میاشتې له پیل راهیسې هره ورځ لږ تر لږه 200 کسان جرمني ته له ورتګ څخه منع کیږي. اتریشي چارواکي وایي چې جرمني ښایي د سویډن او ډنمارک تر اغېز لاندې هم راغلی وي چې خپلې پولې ټینګې کړي دي. د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر وایي د دې هیواد یوه تابه چې 15 کاله مخکې طالبانو نیولی و خوشې شوی دی. 26 کلن کولن ردرفورد افغانستان ته د سیاحت لپاره تللی و. د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر په یو اعلامیه کې ویلي د ردرفورد په خلاصون کې قطر هم همکاري کړي، خو په دې اړه یې نور جزئیات ورنه کړل. د کاناډایي په غزنی ولایت کې طالبانو د جاسوسۍ په تور نیولی و. او وروستی کورنۍ خبر هم دا چې د سرپل د پوهنې ریاست وایي په تیر یو کال کې په دې ولایت کې 3 ښوونځیو لپاره نوې ودانۍ جوړې شوې. د سرپل د پوهنې رئیس عبدالغفور سرپلی ازادي راډیو ته وویل دغه ښوونځی د نوې ودانۍ چې 40,000 زده کوونکي پکې درس وایي د ملي پیوستون د پروګرام او معرف وزارت د 140 میلیون افغانیو په لګښت جوړ شوي دي. نوموړی وایي هڅه کیږي چې تر نږدې راتلونکي پورې د سرپل ټولې ښوونځي ودانۍ ولري، خو د سرپل ولایتي شورا وایي د ښوونځیو د ودانیو او شمیر په اړه د پوهنې ریاست شمیر دقیق نه دی. د دې ولایتي شورا رئیس اسدالله خرم وایي په کوهستاناتو او یو شمیر نورو ولسوالۍ کې د طالبانو د فعالیت له امله ښوونځي تړل شوي او ډیری زده کوونکي له زده کړې څخه محروم شوي. دا د افغانستان کورنۍ خبرونه. د امریکا متحده ایالاتو یو ور بیا پر ایران او سعودي عربستان غږ وکړ چې خپل سیاسي لانجې د خبرو له لارې حل کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان جان کیربي پرون په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل د امریکا متحده ایالات باور لري چې دواړه لوري باید په دې لانجه د هواري لپاره په بامفهومه مذاکرو کې ګډون وکړي او داسې اغېزمنې لارې پیدا کړي چې پر اساس یې د سوریې د سولې بهیر هم پرمختګ وکړي او پرې نږدي چې د دوی لانجه د سوریې د سولې د خبرو یا په سیمه کې د نورو مهمو پرمختګونو لپاره خنډ شي. په سعودي عربستان کې د یو شیعه عالم شیخ نمر النمر تر اعدام وروسته قهرجنو خلکو په تهران او مشهد کې د سعودي عربستان پر ډیپلوماټیک ماموریت حمله وکړه او له دې سره دواړو هیوادونو خپل سیاسي روابط پرې کړل. د ایران ولسمشر وایي د نړیوالو بندیزونو له لرې کېدو وروسته به د دې هېواد اقتصاد پراخ شي. حسن روحاني د دوشنبې په ورځ وویل هیله من دی چې تر راتلونکو څو ورځو پورې به پر ایران د بندیزونو لرې کېدل پیل شي. دا په داسې حال کې ده چې د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو مسؤل هم ویلي چې پر ایران به لګېدلي بندیزونه ډېر ژر لرې شي. ایران او نړیوالې ټولنې په تیره جولای میاشت کې اټومي موافقه وکړه چې له مخې ایران خپل اټومي فعالیتونه محدودوي او نړیوال پر تهران لګول شوي بندیزونه لرې کوي. په بغداد کې پرون وسلوالو پر یو پلورنځي حمله وکړه چې په نتیجه کې لږ تر لږه 18 کسان ووژل شول او 50 نور ژوبل شوي دي. پولیس وایي چې برید کوونکو لومړی د فروشګاه دروازه په موټر بم چاودنیوال وزوله او بیا داخل ته ننوتل. د عراق امنیتي ځواکونه سیمې ته په رسېدو دا پلورنځای کلا بند کړل، د هوا له لارې یې کمانډو ښکته کړل او پر برید کوونکو یې ځوابي حمله وکړه. د عراقي ځواکونو په عملیاتو کې دوه وسلوال ووژل شول او څلور نور نیول شوي دي. په دې پیښه کې چې په الجدیدیه شیعه میشته سیمه کې وشوه څلور پولیس هم وژل شوي دي. د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش د دې برید مسؤلیت په غاړه اخیستی. او د ارجنټاین د فوټبال د ملي ټیم غړي د بارسلونا کلب مشهور لوبغاړي لیون میسي د پنځم پرله پسې ځل لپاره د نړیوال فوټبال د سرو زرو توپ ترلاسه کړ. فرانس پریس خبري اژانس وایي لیون میسي د دوشنبې په ورځ د سویس په زوریخ ښار کې د نړۍ د فوټبال غوره لوبغاړی اعلان شو. د فوټبال د نړۍ د جایزو په لړ کې میسي لومړنی لوبغاړی دی چې 15 ځله یې طلایي توپ ګټلی دی. د فوټبال د 2015 کال د جایزو په لړ کې د پورتګال لوبغاړي کریستیانو رونالډو او برازیلی نیمیار دوهم او دریم مقام ګټلی دی. د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
دا ازادي رادیو د سات لس بجې او و دقیقې سپې د خبرونه مو تر یولسو بجو ده. د ازادي راډیو په دې خبرونه کې به واورو چې د افغانستان د سولې مذاکرې د سولې د څرنګوالي په اړه مذاکرې چې په اسلام آباد کې پرون وشوې په دې موافقه پای ته رسیدلې دي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو خبرې باید ډیر ژر او مخامخ پیل شي. په اسلام آباد کې په دغو خبرو باندې د افغانستان د چارو څارونکي څه نظر لري؟ په دغه مذاکرو کې د افغانستان د مدني ټولنې یو استازی احمد سیدی و تایید مذاکره پاروایی
اون چی که ما در قبلا آرزو داشتیم که این نشست با حضور داشت امریکا و چین نتیجه مثبت را به دست میاره، نتیجه را به دست نیاورد. باید انتظار کشید که اجندای یک موضوع ما بعد تعیین میشه، اجندای تفاهمی تعیین میشه، با کی مذاکره میشه، در کجا.
خب پرونی غونډه که موافقه وسو چې دغه خبری اتری به دوام پیدا کړي او بل غونډه به د جولای په د جنوري په 13 یعنی د راتلونکو دوشنبه په ورځ وي. په پاکستان کې مولا ژورنالیست او څارونکی احمد رشید سره مرکه کړې ده. دی وایي
right now the Taliban are extremely divided and there is no guarantee that the the Taliban are going to be able to heal.
د ښاغلی رشید په وینا Taliban ډیر سره شیندلې دي او شاید دوی دا خطر قبول نکړي چې ټول سره راټول سي او د مذاکرې پر میز راغون سي. په دې خبرونه کې مو د سوریه حالاتو ته کتنه کړې ده. د سوریه مدایا شرط چې زرهاو کسان د قحطۍ له خطر سره مخامخ وو د بشري مرستو لومړی کاروان ورسید. ورځپاڼو ته کتنه به هم که وخت درته خپره کړو او تاندې څانګې پروګرام لرو. د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام لرو. د خبرونې اول مطلب مو په اسلام آباد کې د افغانستان، پاکستان، چین او امریکا د استازو ترمنځ د پرونیو خبرو په اړه دی. دغه مذاکرې د دې لپاره وسوې چې په افغانستان کې د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکرو د پیل لپاره یوه نقشه رامنځته کړي. دوی پریکړه وکړه چې بله غونډه به یې په کابل کې وي او د جنوري په 13 د راتلونکي دوشنبې په ورځ به ترسره سي. رضوان مراد دغې پرونۍ غونډې ته کتنه لري.
په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې پروسې په لړ کې د امریکا او چین په ګډون د سر وړاندیز غونډې ګډونوالو د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې یوې داسې پروسې کې په سملاسي ډول په مخامخ خبرو ټینګار کړی چې مقصد یې د افغانستان د یووالي، خپلواکۍ او ځمکني بشپړتیا ساتل وي. دا په داسې حال کې ده چې د دوشنبه په ورځ په پایتخت اسلام آباد کې د امریکا، پاکستان، چین او افغانستان استازو د افغانستان د سولې د ځنډیدلې پروسې د بیرته پیل په اړه یو څلور اړخیزه غونډه وکړه. په دغه غونډه کې د افغان پلوي مشري د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال حکمت خلیل کرزي او د پاکستان لخوا د دې هیواد د بهرنیو چارو سکرتر اعزاز احمد چودري کوله. همداراز د امریکا او چین د پلوي مشري د افغانستان او پاکستان لپاره د دغو هیوادونو د ځانګړو استازو پر غاړه وه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د دغې غونډې په پای کې د یوې ګډې اعلامیې په خپرولو د افغانستان جګړه د ټولې سیمې د بې ثباتۍ لامل بللې، دا یې پر افغانانو یوه بېمانه او تپلې جګړه بللې او د دې جګړې پای ته رسولی ضروري بللې دي. اعلامیه کاږي چې د غونډې ګډونوالو د سولې پروسې په لړ کې په پرتو خنډونو او د هغوی په لرې کولو خبرې وکړې چې په ترڅ کې به د سولې د خبرو لپاره یو مناسب ماحول رامنځته شي. د دغه څلور اړخیزو غونډې ګډونوال په دې سلا شوي چې د افغانستان د سولې پروسې په اړه چې د ایشیا زړه کانفرنس کې په کومو خبرو موافقه شوې وه باید هغه عملي شي. د غونډې ګډونوالو همداراز پرېکړه کړې چې په سیمې او افغانستان کې به د تلپاتې ثبات لپاره د افغانانو په مشرۍ او رهبرۍ د افغانستان د سولې د پروسې ملاتړ جاري ساتي. د یادولو وړ ده چې په اسلام آباد کې د افغانستان د سولې د پروسې د بیرته پیلېدو په لړ کې دغه څلور اړخیزو کمیټې پرېکړه کړې چې د کمیټې دویمه غونډه به د رواني میاشت په 13 نیټه په کابل کې جوړه شي چې دغه پروسې په تګلاره به خبرې وکړي.
د ازادي راډیو د خبریال زبیح الله مومند رپورټ مو له پېښور واورېد چې د پرونیو مذاکرو په خبري برخه باندې معلومات درکول. رضوان مراد په دې اړه د افغانستان د مدني ټولنې لوی غړي او د افغانستان د سیاسي چارو د یو څارونکي احمد سعیدی او د پاکستان د پېژندل شوي لیکوال احمد رشید سره خبرې کړې دي او په دې اړه یو تحلیلي رپورټ لري چې اوس به یې واورو.
د اسلام آباد په خبرو کې د افغانستان د مدني ټولنې یو پلاوی هم ګډون وکړ. د دې پلاوي غړي احمد سعیدی د پرونی غونډې په اړه ازادي راډیو ته وویل چې په خبرو اترو کې کوم لوی پرمختګ نه دی رامنځته شوی، بلکې یوازې د خبرو پر بل پړاو موافقه وشوه.
اون چې ما در قبلا آرزو داشته این نشست با حضور داشت امریکا و چین نتیجه مثبت را به دست میاره، نتیجه را به دست نیاورد. باید انتظار کشید که اجندای یک ماه و دو ماه بعد تعیین میشه، اجندای تفاهمی تعیین میشه، با کی مذاکره میشه، در کجا میشه و چی میکنیم. اون وقت ما انتظار باید بکشیم و فعلا چیزی که نقده به دست ما آمده باشه وجود نداره.
د اسلام آباد د غونډې د افتتاح پر مهال د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز ویل د افغانستان د سولې د پروسې هدف د داسې شرایطو برابرول دي چې طالبان د ځینو امتیازاتو په بدل کې له تاوتریخوالي لري او خبرو اترو ته اړ کړي. سرتاج عزیز ویل دا به له وخت نه مخکې وي چې اوس د افغانستان د سولې په پروسه کې کومه لویه کامیابي رامنځته شي. اخوا بیا فرانس پریس خبری آژانس د طالبانو د ملا اختر محمد منصور د ډلې د غړي په حواله ویلي چې پاکستان له دوی سره په تماس کې ده او د دوی ډله دې ته منتظر ده چې سیال ګروپ یعنی د ملا محمد رسول ډله له افغان حکومت سره د سولې په خبرو کې برخه اخلي او کڅنګ. هغه ویلي د طالبانو مشرتابه د سولې په خبرو کې ګډون تلېواله ده، خو غواړي پوه شي بل کومه ډله په راتلونکو خبرو کې ونډه اخلي. د سولې پر پروسې د طالبانو د خپل منځي اختلافاتو اغیز ته په اشاره سره پاکستانی لیکوال او کارپو احمد رشید وای په څو ډلو د طالبانو ویش د سولې د بهیر مخته خنډونه جوړوي. احمد رشید ازادي راډیو ته ویل دی وای همدا شیبه طالبان په زیاته اندازه په څو ډلو ویشل شوي دي. د دې هیڅ ضمانت نشته چې طالبان به خپل منځي اختلافات پرېږدي او د خبرو مېسته وکیني. موږ به وینو چې یو ډله طالبان به د سولې د خبرو ملاتړ کوي، بله او زیاتې ډلې به خای مخالفت وکړي. دا هغه څه دي چې ستونزې جوړوي. خو په همدې حال کې یو شمېر کارپوهان په دې باور دي چې د افغانستان د سولې په پروسه کې دا ځل د امریکا او چین فعال ګډون له دې بهیر څخه هیله مندي زیاته کړې ده.
په اسلام آباد کې مذاکرې پرون د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز پرانیسته او د سرتاج عزیز د غونډې ته په د پرانیستنې په وینا کې وویل چې دا ډیره مهمه ده چې طالبان دې ته قانع سي چې دوی د سولې په مذاکرو کې ګډون وکړي، د خبرو میز ته کښېني او له تشدد د لاس اخیستلو باندې غور وکړي. سرتاج عزیز وویل د دې لپاره دا مهمه ده چې مخکې له مخکې له دغو خبرو سره شرایط ونه تړل سي. دا چې د سرتاج عزیز د دې خبرې هدف به څه و چې دی وایي چې د طالبانو سره د سولې د مذاکرو د پیل لپاره باید مخکې له مخکې شرطونه اعلان نسي. په دې اړه اسمت څاروان د پاکستان د یو خبریال سمیع الله یوسفزی سره مرکه کړې ده. ښاغلی یوسفزی د دې پوښتنې په ځواب کې وایي
یعنی دا همغه خبره ده چې ډیر وخت نه کیږي چې افغان طالبان حکومت کې شاملېږي یا د څه وخت لپاره راځي. نو مختلف نظریات دي، څه زموږ معلومات دي، چین او امریکا، پاکستان او یو شمېر هیوادونو چې په دې موضوع باندې سوچ وکړو چې څنګه طالبان کولای شو چې یو سولې طرف ته راولو، او د دې سولې لپاره باید هغوی ته یو تضمین ورکړو، یو څه په حکومت کې یو ونډه ورکړو، یا هر څه چې وي هغه باید څنګه وي. نو دوی چې ډېر سوچ وکړو، دوی د تاجکستان مثال ورکړو چې تاجکستان کې هم د اسلامي نهضت تاجکستان د عبدالله نوري تر مشرۍ لاندې هغوی مقاومت کولو، جګړې کولې، خو بالاخره بیا دوی دیس پیسه د حکومت برخه شولو او وروسته بیا انتخاباتو شو. دا بیل خبر ده چې انتخاباتو کې بیا اسلامي نهضت و بایللو، خو برحال بیا هم یو امن امان راغلی. دوی دغه مثالونو باندې کار کوي، او زما په خیال پاکستان او امریکا او چین هغوی هم بدې پوهېږي چې طالب ته باید یو امتیاز ورکول شي.
د افغانستان د حکومت یوه اساسي غوښتنه همدا ده چې هغه طالبان چې سوله نه کوي، د سولې په خبرو کې ګډون نه کوي، د هغو خلاف دې پاکستان اقدام وکړي.
نو دا اقدامات ممکن پاکستان یو هدف پورې ومني، خو امریکا او چین او نور هیوادونه بدې پوهېږي چې طالب اوس داسې یو قوت ده چې مکمل ډول لمن جوړول ناممکن ده. که پاکستان اقدامات وکړي، که امریکایي اقدامات وکړو، او افغان حکومت اقدامات کوي، دوی
یوسف زی صاحب دا مشهوره خبره ده چې هیڅ شریکي جنگ تر هغو پورې چې په بهر کې حمایت نه وي، په بهر کې اډې ونه لري، له بهره تمویل او تجهیز نشي، تر هغو پورې زیات دوام نشي کولای.
یو کومه چې هغه ملکونه چې دا فکر کوي چې یعنی دا منو چې طالبان په پاکستان کې شته دي، هلته اوسېږي، هغه ځای نه منظم کېږي، خو امریکا او چین او نور هیوادونه په دې باور نه دي چې دا د افغان مقاومت چې که طالب پاکستان نه وشړل شي یعنی نور خطرناک ډول جنګونو د حل دپاره خو غونډې ضروري دي. ضروري نه ده چې دا غونډې د خامخا یو حل منځته راوړي، خو البته زه په دې باور یم که پاکستان یو قوي فشار په طالبانو واچوي، یا هغوی ته وایي چې مذاکراتو ته کښېنه یا راشي، خو طالبان اوس هم په دې سوچ کې دي چې افغان حکومت مطالبه د پاکستان نه دا ده چې افغان طالبانو باید لاس وتړل شي، افغان حکومت ته وسپارل شي. زما په خیال تر څو پورې چې طالبان په دغه فکر کې وي، شاید مذاکرات مخکې ولاړ نه شي. که طالبان په دې پوه شي چې واقعا دوی د یو نظام برخه ګرځي، څه شرایط چې قابل قبول وي افغان خلکو ته، د افغانستان ملي قانون ته هغه قابل قبول، ممکن په غو سره توافق وشي. زه فکر کوم د افغانستان موجوده ملي قانون، اساسي قانون، شاید 95% طالبان د لپاره قابل قبول وي، او 5% داسې وي چې هغه باندې خبرې کېدای شي او طالبانو سره ور باندې مباحثه کېدای شي. خو بهرحال یعنی مشکل دا ده چې اوس طالبان هم په دې پوهېږي چې افغانستان حکومت مونږ بیا نشو نړولی، افغان حکومت او جامعه، نړیواله جامعه په دې پوهېږي چې طالب مقاومت کولای شي. د افغانستان په څیر یو حکومت لپاره یو کمزور مقاومت هم یو افغانستان د ترقی او د راتلونکي لپاره یو تیار باب ده. نور دې عمل هغوی د حد جاری ساتي. ضروري نه ده چې که یو ځل مذاکرات ناکام شي نو بیا د همیشه لپاره بیا مذاکرات نه کیږي، ځکه چې بل لار نشته.
په پاکستان کې مو له خبریال سمیع الله یوسفزي سره زموږ مرکه اورېده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د سولې پر بهیر خبرو ته ادامه ورکو. په کابل کې نن ورځپاڼو پر دې مسله تبصرې کړې دي. اسدالله لودین لنډیز وړاندې کوي.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو خپل مطالبه او تبصرې تر ډیره د اسلام آباد پرونی څلور اړخیزې غونډې او له هیواد د ځوانانو تیښتې ته ځانګړې کړې دي. هیواد دولتي ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې لیکلي چې د سولې لپاره له څلور اړخیزې غونډې هرکلی وشو. په سرمقاله کې راغلي چې افغان حکومت د دغه غونډې نتیجو ته هیله من دی او له هغو طالبانو سره سوله کوي چې د افغانستان ملي ګټو ته ژمن دي. د سرمقالې د لیکوال په باور دا ځل له پاکستان څخه هیله ډیره ده چې تر خپل نفوذ لاندې طالبان د سولې خبرو ته چمتو کړي. کابل پوسټ ورځپاڼې په لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي چې د اسلام آباد د پرونی غونډې ګډونوالو په دې ټینګار وکړ چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې پیل شي. په مطلب کې راغلی چې د دغه غونډې د همغږۍ ټیم به د روانې جدې میاشتې په 28مه نیټه په کابل کې دویمه غونډه جوړه کړي. د مطلب لیکوال ویلي چې د غونډې ګډونوالو په یو اخلو په دې ټینګار کړی چې په افغانستان کې جګړه باید پای ته ورسیږي. سرخط خپلواکي ورسپانې بیا خپل سرمقالې ته دا سرلیک ورکړی چې سرتاج عزیز د پرونی څلور اړخیزې غونډې فضا مسمومه کړه. په سرمقاله کې راغلي چې سرتاج عزیز د پرونی غونډې په افتتاحیه وینا کې وویل چې پاکستان پر طالبانو تسلط نه لري او افغان حکومت او طالبان باید د سولې په خبرو کې لمخ کې او پر بل شرایط وازه نه کړي. په سرمقاله کې د نواز شریف وروستیو سرګندونو ته هم اشاره شوې چې ویلي دي سوله او جګړه په یو وخت کې امکان نه لري. ملي ارمان خپلواکي ورسپانې په خپله سرمقاله کې لیکلي چې د هیواد له راتلونکي څخه ناهیلي ځوانان هیواد پرېږدي. په سرمقاله کې راغلي وروستیو څېړنو ښودلې چې ډېر ځوانان له بیکارۍ او ناامنیو څخه په تنګ شوي او هڅه کوي چې لویدیځو هیوادونو ته ولاړ شي. د سرمقالې لیکوال ویلي د اندېښنې وړ خبره دا ده چې له هیواده وتونکي یو شمېر کسان هغه ځوانان دي چې تر لسانس او ماسترۍ پورې یې زده کړې کړي دي. د ورسپانې په باور د دغو ټولو ستونزو حل په دې پورې تړلی چې په هیواد کې سوله راشي او داسې پروژې پکې پلي شي چې ځوانانو ته د کار زمینې برابرې شي.
د ازادي رادیو په همدې خبرونه کې ورسته د تاندې څنګې پروګرام لرو چې د ځوانانو پر مسایلو ځانګړي بحثونه کوي او د میرمنو پروګرام لرو چې د افغانستان کې د ښځو پر ژوند په مشخصو بحثونو کې تاسو ته د په مشخصو موضوعاتو باندې بحثونه کوي. لا کابل په یو بل رپورت کې اوس لرو چې د اول وار لپاره د امریکا د نړیوالو پراختیایي مرستو ادارې د یو ایس ایډ د پروموت پونوم له ښځو سره د مرستې په یو پروګرام کې یو روزنیز څو ورځنۍ دورې پیل کړې وه چې په هغه کې 300 افغاني میرمنې او نجونې په دې باندې پوسوي چې څنګه د اړتیا په وخت کې دوی د بیړنیو مرستو جوګه کېدای سي او څنګه دوی کولای سي چې په بیړنیو حالاتو کې له نورو خلکو سره کومک وکړي. د ازادي راډیو خبريال خان محمد سیند په دې اړه له کابل رپورت لري.
که څه هم افغان مېرمنې او نجونې شکایت کوي چې دوی ته په روزنیزو پروګرامونو او تصمیم نیونکو فرصتونو کې لازمه برخه نه ورکول کیږي، د لومړي ځل لپاره د پروموټ له روزنیز پروګرام څخه د دوشنبه په ورځ 300 افغان مېرمنې او نجونې فارغ شوې. په دې مناسبت په جوړې غونډه کې د جمهور رئیس اشرف غنی مېرمن رولا غنی له فارغ شوو نجونو او ښځو هیله وکړه چې د یاد پروګرام مواد په ټولنه کې د مثبتو بدلونونو د راوستلو په لاره کې ولګوي.
تلاش نمودای د اعتماد به نفس خیش را تقویت نمایی. شما قوی هستین.
دیو بل تاسې هڅه کړی چې پر خپل نفس اعتماد قوی کړی. تاسې پیاوړی یاست او مغز لرئ، کار ځنې واخلئ. تاسې حقوقي بحثونه هم لرل چې د جنسیتي توازن سبب شوي. په تاسې کې ځینې د تشبث لیواله دي، نو په اقتصادي او تجارتي برخه کې د یو فعال غړي په توګه ونډه واخلئ. افغان مېرمنو او نجونو ته د پروموټ په نامه روزنیز پروګرام په دې وروستیو کې د امریکا د متحدو ایالاتو د نړیوالې پراختیایي ادارې په مالي او تخنیکي مرسته پیل شوی دی. مسؤلینو وویل په دغه لنډمهاله روزنیز پروګرام کې د اولیه مرستو، کارموندنې، د ځوانانو د چارو، د ښځو پر وړاندې د خشونت د مخنیوي قوانینو او غوره اخلاقو مهارتونه شامل دي. فارغ شوو ښځو او نجونو وویل چې د دغه روزنیز پروګرام د موادو زده کړو د دوی پر ټولنیزو مهارتونو او کړو وړو مثبت اثر کړی دی. د شریفي اختر شکری په نامه یو انجلۍ ازادي راډیو ته وویل
ډیر مفید پروګرامونه درلوده چې زیاتره هغه ښځې چې دین کې او څه افکار لري دغه نو کړی شي په بهتره توګه باندې استفاده وکړي. بعضې استعدادونه لري چې هغه استعدادونه نه هفته دي او غواړي چې هغه درمیان کې کیږي نورو ښځو ته هم فایده ورسوي. ما دا زده کړل چې زه وکړی شم چې کله خپل مشکل ماته ژوند کې رامخې ته شي او زه هغه مشکل په خپلو خبرو باندې خپل فامیل سره د اجتماع سره حل کړی شم او مشروع لارې نه چې څه اسلام ویلي دي او د شریعت مطابق.
د افغانستان د ښځو چارو وزیر دلبر نظری وویل چې د امریکا د متحدو ایالاتو پراختیایي ادارې یو ایس ایډ ژمنه کړې چې دغه پروګرام به لا پراخ کړي. مېرمن نظری وویل په پام کې ده چې دغه پروګرام په 15 ولایتونو کې د څه باندې 200 میلیونو ډالرو په لګښت 15,000 ښځې تر پوښښ لاندې راولي. دیو بل لدی جمله څخه به 15,000 خزه چی عمر لا تل سخه تر 150 کلونو پورې رسیږي د ځوانو رهبرانو په توګه وروزی. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د اکثر ولایتونو او لرې پرتو سیمو ښځې او نجونې له ډېرو مدني حقونو څخه بې برخې او له ډول ډول زور زیاتیو سره مخ دي. خلک وایي د دې ستونزې د مخنیوي لارې یوه د قانون حاکمیت او بله پر قانون او ملي او اسلامي ارزښتونو د خلکو او کورنیو پوهول دي.
تاندې څانګې دا پروګرام په همدې خپرونه کې واورئ.
دا ازادي رادیو ده. دا ازادي رادیو د نن ورځې خپرونې د ماښام تر اوو بجو اوري او په اوو بجو باندې بیا د امریکا غږ آشنا رادیو خپرونې پیلوي. نو دا ازادي رادیو سره اوسئ. د افغانستان د ملکي هوایي چلند خپلواک اداره وایي چې په 2015 میلادي کال کې تر 3 میلیارده او 55 میلیونه افغانۍ زیات عواید ترلاسه کړي دي. د دې ادارې د ویاند قاسم رحیمی په وینا د ادارې په تیر کال کې د خپل چوکاټ کې د اداري فساد پر ضد هم پراخ مبارزه کړې ده. د ازادي راډیو خبریال صادق رشتنی د دې ادارې له ویاند قاسم رحیمی سره مرکه کړې ده او په پیل کې پښتنه ورڅخه کړې ده چې دا اداره څنګه توانېدلې ده چې په یو کال کې دومره ډېر پیسې راغونډې کړي.
دا عواید څو منبع لري. د عمدترین منبع دا د افغانستان د عبوري پروازونو تکس. د دې منبع موږ تقریبا د مالي تیر کال نږدې 2 میلیارد افغانۍ عواید ترلاسه کړی وو. د دې نه وروسته دا د افغانستان د مسافرینو نقل د هوایي نقل انتقالاتو لکه څرنګه چې تاسو خبر یاست د تیر کال نه فعالیتونه ډېر شوی ده. د هوایي ترانسپورت کیفیت لوړ شوی ده. دا طبیعي خبره ده چې د نقل انتقالات او د هوایي ترانسپورت کیفیت درولیدل د عواید نه ډېر شت اثرات لري. تیر کال یعنی د 2015 کال مونږ تقریبا 11% عواید به 2013 کال زیاتره عواید ترلاسه کړی وو. دا یو د افغانستان د دولت لپاره د افغانستان د خلکو لپاره ډېر یو ښه خبره ده. هاونوردی یو استراتیژیک او اقتصادي اداره ده.
په راتلونکي کې امکان شته چې دا عواید نور هم زیات شي.
موږ ډېر امیدوار یاست. تاسو د بجریان یاست چې تیر کال موږ د هوایی د حریم هوایی کنټرول نه د افغانستان دولت نه ترلاسه کړه او موږ دا اوس په خپله افغانستان د افغانستان د ملکي هوایی چلند خپلواک اداره د حریم هوایی نه کنټرول کوي. همداشان ملکي هوایی چلند خپلواک اداره رهبری هیئت ټول هڅې داده چې د بشري قوانه موږ یو ښه متخصص کارکون کې ولرو چې د دې برخ موږ برنامه لرو. همدا اوس د افغانستان لسکونه ځوانان د خارج نه ده د هاونوادي په برخه کې تحصیل کوي.
تاسو په خپل خبرو کې د مسلکي کسانو نه موجودیت د وستون دی په توګه یاد کړئ. ولې لا د ملکی هوایي چلند اداره نه توانېدلې چې مسلکي کسان ولري؟
تاسو په جریان سي هاونوردی د ملکی هوایي چلند خپلواک اداره یوازې 2 کال کېږي چې د افغانستان د تشکیلات نه اضافه شوې ده. دا اداره یو ځوان او تازه اداره ده. موږ ډېر امیدوار یاست. 6 کاله او د زمان تېرېدل موږ کولای شو چې د هاونوردی په برخه کې مسلکي او متخصص کارکوونکي درلودل. خو هاونوردی یو داسې کار یو داسې حساس او یو داسې مهم استراتیژیک کار ده چې هر څوک چې په تیوري برخه کې ده هاونوردی ویلی دي 2 تر 3 کاله ونیسي چې دا OJT یا آن د جاب ترینینګ واخلي او بیا نه وروسته ده کولای شي چې د عملی په برخو کې په کار کې شامل شي. موږ یو شمېر کارکوونکي لرو خو طبیعي ده چې دا کارکوونکي صفایت نه کوي.
د افغانستان پر هوایي حریم په ورځ کې څومره پروازونه تیریږي او پر هر پرواز څومره مالیه اخیستل کیږي؟
افغانستان یو شاو استراتیژیک جغرافیایي موقعیت لري. موږ زر تر زره 2.5 سوه تر 3 سوه بوري پروازونه لرو. د هر پرواز $1,500 افغانستان دولت نه ټکس اخلي. دا ټک انټرنیشنل ایئر ترانسپورت اویشن یا انجمن ترانسپورت هوایی دا تکسونه جمعوری کیجی و دی افغانستان دی دولت حساب نه دا اضافه کیجی.
په افغانستان کې مو د ملکی هوایی چلند خپلواکی درې لویاند قاسم رحیمی سره د صادق رښتینی مرکه اوریده.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بی سیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې آزادۍ رادیو ته را استولې دي.
عبدالجبار ارمانی عبدالمجیب ارمانی له هلمند لیکلي، حکومت او طالبان باید یو او بل ته له سختو شرایطو ورتیر سي، خو اسلامي شریعت ته باید پام وسي، شریعت ته باید ښه توجه وسي، او څو په دې ډول طالبان هم اطمینان پیدا کړي او سولې ته به حتما حاضر شي. سردار ولی سیرت د هلمند د ناوې ولسوالۍ څخلي کې پاکستان افغانستان د سولې د خبرو په نامه مصروف ساتلی او طالبان یې د جنگ لپاره افغانستان ته راستولي دي. او سم پاموکری د دې ساعت مهم خبرونه لندیسته.
د افغانستان په اړه د اسلام آباد په پرونی غونډه کې موافقه وشوه چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو د پیل لپاره باید زمینه برابره شي. د کاناډا د بهرنیو چارو وزیر وایي د دې هیواد یو تبا چې 15 کاله مخکې طالبانو نیولی وو خوش شوی. د جرمني حکومت له اتریش سره پر پوله د زیاتو افغانانو د وتګ مخنیوي پیل کړی. د سریپول د پوهنې ریاست وایي په تیر یو کال کې په دې ولایت کې د 35 ښوونځیو لپاره نوې ودانۍ جوړې شوې. د امریکا متحده ایالاتو یو ور بیا پر ایران او سعودي عربستان غږ وکړ چې خپل سیاسي لانجې د خبرو له لارې حل کړي. د ایران ولسمشر وایي د نړیوالو بندیزونو له لرې کېدو وروسته به د دې هیواد اقتصاد پراخ شي. او په بغداد کې پرون وسلوالو پر یو پلورنځي حمله وکړه چې په نتیجه کې لږ تر لږه 13 کسان ووژل او 50 نور ژوبل دي.
او سمیوان نړیواله مسله راخلو تر هغه وروسته دوه رپورټونه دوه پروګرامونه لرو. د سوریه مدایا شارته چې د حکومتي ځواکونو او د مخالفو ملیشو ترمنځ په جګړه کې کلابندو او داسې ویره و چې خلک په لقهته یلته مړسي، د ملګرو ملتونو د سازمان د بشري مرستو کاروان ورسید. رضوان مرادی په اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
مرستندوی ډلې وایي په مزایا خارګوټي کې چې د سوریې د حکومتي ځواکونو او د حکومت ضد وسلوالو مخالفانو کلابند کړی، ګڼ شمېر کسان د قحطۍ له امله مړه شوي دي. په مزایا کې چې د اردن پولې ته نږدې پروت د شاوخوا 40,000 کسان ژوند کوي، راپورونه وایي چې د دې خارګوټي اوسیدونکي د ژوندي پاتې کېدو لپاره واښه او کورني حیوانات خوري. د مزایا ګڼ شمېر اوسیدونکي چې خوراکي مواد او دارو درمل نه لري، د مرستو ترلاسه کولو لپاره د دې خارګوټي دروازې ته راوتلي وو. مزایا چې له مرکز دمشق څخه یوازې 40 کیلومتره لرې پروت دی، له څو میاشتو راهیسې د حکومتي ځواکونو او حکومت ضد یاغیانو د جګړو شاهد دی. په همدې حال کې د سره صلیب اداره وایي چې د سوریې دوه نورو شمالي خارګوټو ته هم عاجل مرستې رسوي. دا بشری مرستې د ملګرو ملتونو په ملاتړ او تر څارنې لاندې د سوریې دغو جګړه ځپلو سیمو ته رسیږي. په همدې حال کې بی پولي ډاکټرانو ویلي چې مزایا ښار ته باید دوامدار مرستې ورسیږي. په سوریه کې د ملګرو ملتونو د بشری مرستو یو همغږی کوونکی ویلي دا مهال په مزایا خارګوټي کې زرګونه کسان د قحطۍ له جدي ګواښ سره مخامخ دي.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو. له ولسمشریزو انتخاباتو څخه مخکې ځوانانو سره ژمنه شوې وه چې یو ځانګړی وزارت به ورته جوړیږي، خو اوس هغه کیسه څنګه شوه؟ او هغه مهال د ځوانانو موینیت څخه ځوانانو څه ګیلې لرلې او اوس وایي؟
د فارټین از دین ډېر محدودې کده چې همدا مرکز کې وي.
ځوانانو په موهینت په هره باندې مې لا تر اوسه په دې سلو خلکو کې هیڅ اوریدلې نه دي.
خداسي بچا سره کاری مختار وسن دلی دلی
د دې ښه د فعالیتونو تر یو حد پورې رضایت بخښي.
او دوستانو په نن نه تاندې څنګه کې به د ځوانانو لپاره لزینو داسې پلانونه هم خبر شي چې د ځوانانو ډلې به د والیانو او د دولت کارونه د ځوانو سفیرانو په توګه څاري. زه نورګل شفق یم. ملګرو، د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت د ځوانانو معینیت په افغانستان کې د ځوانانو هغه یوازینی مرجع ده چې د اکثر افغان ځوانانو امیدونه ورپورې تړلي دي او د ځوانانو د ستونزو پر مهال لومړی مخ همدې ادارې ته وراوړي. په تیرو کلونو کې مو چې د دغه وزارت په اړه خبرونې درلودې نو زیاتره یې شکایت کوو همزولو چې د دغه معینیت اکثره کارونه نمایشي او تر مرکزه محدود دي. اوس هم اکثره ځوانان په همدې نظر دي.
منم غلام شواد ژبې ادبیات فنزی فارغ یم. زه د غزنی یم اصلي. دا موینیت پکله ما اوریدلی دي. خداسي بچسه کاری مکتر وسنه دلی دلی یوازې کار چې موږ د موینیت نه لیدلی هم دا د سیزن زبانان سره کانکور نه بینتجه پاتې وي هغه د پاره تخفیف اخسته او پوسټ پنتونو نور کارم نه دلی دلی
زمانو مشګند د سلورم خال مسله یم د ځوانانو په موهینت په هره باندې مې د تر اوسه په دې سلور خال کې هیڅ اوریدل نه دي. متاسفانه چې زمونږ دولت د ځوانانو لپاره هیڅ هم کار کوي نه ده. د ځوانانو لپاره دولت ته ډیر پکار ده چې ځوانانو لپاره د کار زمینه مسائل کړي تر څو پورې چې ځوانانو کوي شي خپل کار وکړي.
زمانم لطفلا دای پارانو لاسخه د دې فارټین از دین ډېر محدودې کده چې همدا مرکز کې وي او پر ولایتونه کې تر کومه هر څه خبرم پارانو لاد کې دومره ښه فعالیت نه لري. کوم من چې ډاکټر ساده نو میږي د دې ښه فعالیتونه تر یو حد پورې رضایت بخښي. موږ تر راځي خو زموږ غوښتنه ده چې د دې فعالیتونه نورم پراخ شي او ځینې نور ولایتونه چې هغه ته دسترسی نه لري ځوانانو ظرفیت لوړ او د ځوانانو اساسي مشکل ده چې د پاتونه فارغېږي دوی لپاره وظیفه او تشن برابر کی.
خو ملګرو، دې ته په کتو سره چې دغه موینیت نوی موین کمال سادات له نږدې 15 میاشتو راهیسې په خپل کار پیل کړی دی. ښاغلی سادات وایي چې د مرکز په شمول یې ولایتونو او لرو پرتو ولسوالیو ته هم توجه ډیره کړې ده.
که تاسو زما فیسبوک نه ویزیټ وکړئ، موږ د افغانستان اکثرو ولایتونو ته ولاړو، ولسوالیو ته ولاړو، تر مسقطنه پورې، تر تورې تیارې پورې به موږ د ځوانانو سره په غونډو کې وو. تاسو د کندهار خلکو نه پوښتنه وکړئ، د مزار، د فاریاب، د جان، د هرات، د بدغیس، د پکتیا، د خوست، د ننګرهار، د یو شمیر نورو ولایتونو نه لدی دا ثبوتیږي چې مونږ یوازې په کابل کې نه بلکې ولایتونو ته هم تللي یو. ځوانان یوازې په کابل کې نه بلکې په ولایتونو، په ولسوالیو کې دي. د هغوی سره مو مخامخ خبرې کړي دي. د دې تر څنګ جناب شفق، مونږ په ټولو ولایتونو کې ټولو امیرینو مدیرانو ته هدایت کړی دی او دا مو ترې غوښتي دي چې تاسو باید هلته د ځوانانو ستونزې، د ځوانانو غوښتنې، د ځوانانو پیشنهادات او نیوکې راجمع او د هغې مطابق کار وکړي.
همزولو، په فرهنګي او د ځوانانو په چارو کې د ولسمشر سلاکاره آغلی ملالۍ شینواری هم د ځوانانو اړوند پخوانیو ادارو څخه شکایت کوي او وایي هغه څه چې لازم او ځوانانو ته کار نه دی کړی. خو آغلی زیاتوي چې نوی حکومت د ځوانانو لپاره د پام وړ کارونه په پلان کې لري.
غواړو چې ځوان په خپل منګ ته ووایي چې څه غواړي او منګ هم یوازې دا نه یي چې د ځوان مشکل ده چې کار نه لري. منګ د ځوان لپاره د ډېر اوږدې راتلونکي فکر لرو او ډېره پانګونه باید په ځوان وشي. د ځوان نه همیشه استفاده شوی ولې بیرته ځوان ته څه نه دي ورکول شوي، لکه الی رایه ورکړی چې فلانه باید کامیاب شي او د ملاتیر دی همدا شعارونه ورکول شوي دي، ولې په عمل کې بیا ځوان ته هغه اهمیت نه دی ورکول شوی. دا زه در سره منم. ګوري چې هغه شخص چې مقام ته ورسید بیا ځوان ته اصلا توجه نه کوي. دې ملک سره مشوره کیږي، د ځوان سره مشوره نه کیږي. باید یو ډول تعادل د ځوان او د زوړ په منځ کې رامنځته شي. دا څنګه چې بيخي ځوان ته ډېر اهمیت ورکړي شي، زوړ هیر شي، او دا څه هم نه چې یوازې مشران خپل تصمیمونه ونیسي، ځوانان تماشا وکړي.
ښاغلی سادات وایي دوستانو چې د نشه یي توکو د کارولو د زیان او بهرنیو هیوادونو ته په غیر قانوني توګه د ځوانانو د تېښتې د ضررونو په اړه د افغان ځوانانو د عامه پوهاوي د لوړاوي لپاره هم ګڼ تبلیغاتي او ورزشی پروګرامونه پیل کړی دي. د پوینا د ځوانانو موینیت د اړوند ادارو په همکارۍ پر یوې ملي پالیسۍ کار کړی دی چې د پالیسۍ په تطبیق سره به ځوانانو ته د تعلیم، روغتیا، ورزش، کارموندنې او په دولت کې د ونډې زمینه مساعده شي.
دا پنځه کلن استراتیجی ځوانانو ته د تعلیم په برخه کې، د روغتیا په برخه کې، د کارموندنې په برخه کې، همدا شان حکومتي ادارو په برخه کې د ټول اړخونه پکې ځای شوی دی. مونږ به اړوند ادارې ته وردرومو، هغوی ته به وایو چې دا زمونږ پالیسي ده د ځوانانو او دا زمونږ ستراتیژي ده، مونږ په دې لار روان یو. په دې اړخ کې ستاسو اړوند اداره څه کولی شي او باید دا راسره وکړي، یا نړیوالې کومې ادارې دي هغه په کومو برخو کې کار کوي، یا یونیسف ته خپله دنده ورسپرو د ماشومانو او تنکیو ځوانانو په برخه کې، یونیفپی ته، یو این وومن ته چې هغه د ځوانو مېرمنو دپاره کار کوي، یو این ولنټیر یا یو این رضاکاره اداره چې ده هغه په ځان ته اداره کې. کله چې د هر څه موږ برابر کړل نو په هغې وخت کې به زموږ اداره بشپړه شوې وي او ډېر څه به شوي وي.
ښاغلی سادات وایي نو چې د ځوانانو له همکارۍ پرته په ټولنه کې د مثبت بدلون راوستل مشکل دي، نو ځکه دې ځوانان د خپل حق د غوښتلو تر څنګ په مشکلاتو کې د خپل هیواد لمن نه پرېږدي او همت دې له لاسه نه ورکوي.
السلام علیکم ژانیو، زه ډاکټر کمال صداتی هم د ځوانانو چارو معین یم. ځوانانو که تاسو خپل ژوند کې په خپل تغییر راوستو نو تل به بریالی وای. هڅه وکړئ چې خپل مو خپل ژوند کې تغییر راشي. او تاسو تاندې څنګه اورئ؟
دوستانو د تیرو ولسمشریزو انتخاباتو پر مهال له انتخابیدونکو ولسمشره د اکثره ځوانانو غوښتنه دا و چې باید د ځوانانو لپاره یو ځانګړی وزارت جوړ شي چې د ځینو کاندیدانو لخوا د ځوانانو دې غوښتنې ته لبیک هم ویل شوی و، او د هیواد په ځینو ولایتونو کې له ملي یووالي حکومت څخه ځوانانو د دې غوښتنې د عملي کولو هیله د لاریونونو په ترڅ کې هم کړې ده. خو اوس د دې حکومت چارواکي څه ځواب وایي په دې اړه وروسته د اغلې ملالۍ شینواري نظر اورو. خو راځئ لومړی نو ځوانانو ته غوښ شو چې دوی د ځوانانو لپاره د یو ځانګړي وزارت د جوړېدو په اړه څه نظر لري.
یو مسله دلته ده، مینتم وي باید ښه خدمت وکړي. وزارت مینه فرق نه لري که وزارت ته مرتقا وکړي، که فساد وي بیا هم هېڅ ترلاسه نه کړي، هېڅ بودیجه دي
د ځینو کاندیدانو په پلیټفارمو کې دا دغه اوسي ځوانانو دپاره مستقل وزارتونه به جوړ کړي، وزارت به جوړ کړي. مګر ښه دی که وشي دا کار یو ښه ګام دی، ځکه سیم اوس دا یو مهنیت دی د وزارت په چوکاټ کې، دا مستقل بودجوي واحد نه دی. که چیرې دا یو مستقل واحد شي، وزارت ته تبدیل شي، دا به ځانګړې بودجه ولري او ځوانانو دپاره ځانګړي پروګرامونه به ولري، همدومره به امکانات ډېر وي.
زمانو فاریدا ز ماسلیم د تعلیم تربیه په پانتن کې ز فکر کوم چې وزارت او ریاست دومره مهم نه ده، مهم کار کا دی چې هغه څومره کار وکړي. د مهم دي چې مونږ باید یو کوچنی ریاست هم ولرو خو څه کار خاو کې هغه ډیر مهم دي.
په فرهنګي او د ځوانانو په چارو کې د ولسمشر سلاکار ملالۍ شینواري هم په دې نظر د دوستانو چې حل لار د ادارو ډیریدل نه بلکې د کار او د اغیزمنو فعالیتونو ډیریدل دي.
مونږ ځینې طرحې لرلې رئیس صاحب دولت ته چې باید د ځوانانو دپاره ځانګړې توجه وشي. یوازې به فکر نه کړو چې د حل لاره همدا ده چې ادارې ډېرې کړو، خو د حل لاره دا ده زما په نظر چې کار ډېر کړو، که هغه مثلا د معینیت په سطح وي، که هغه د یو حتی د مشاوریت په سطح اوسي. زما په نظر زموږ مقصد کار دی. ولسمشر فعلاً د نوې ادارې په جوړېدو باندې کوم تصمیم نه لري، خو کېدای شي که چېرته زموږ چارې ورته داسې ښکاره شوې چې باید نورې هم وغځول شي، نو فکر کړم چې بیا به شاید سره په فکر وکاندي. خو تر فعلاً کله چې ځوانان هم ورته ورغله، هغه لویه غونډه وه، نو هغوی ته هم وویل چې ما ډېر زیات ځوانان مقرر کړي دي چې ستاسو دپاره چارې ترسره کاندي. دا د اداري امور چې په د چارو اداره ده، د رئیس جمهور خاصه اداره ده، په دې کې تاسو وګورئ تاسو به زوړ ون پیدا نه کړئ.
اغلی ملالۍ همداراز د ولایتونو په کچه د ځوانانو د سلسلهواره کنفرانسونو یادونه کوي. ملګرو چې لمنځه به یې داسې رضاکاره ځوانان د سفیرانو په توګه ټاکل کیږي چې د خپلو ولایتونو د والیانو او د دولت چارې وڅاري او ولسمشر سره یې شریکې کړي.
موږ پلان لرو چې د زون په سطح ځینې کنفرانسونه ولرو. دا به یوه سلسله نه یو وړوکی پروګرام لړۍ به
چې موږ به وکړی شو چې د افغانستان د مختلفو سیمو ځوانان راولو، د ولسمشر سره هم کینو، د وزیرانو سره هم کینو، د دوی ترمنځ به موږ کوشش وکړو چې یو نتورک رامنځته کړو. د یو لوی مقصد لپاره به همیش د دوی ترمنځ اړیکې موجوده وسی. موږ هم یو طرحه رئیس جمهور ته لرله، او خصوصا موږ ازما د خوانه دا طرحه ورته وړاندې شو چې موږ په ولایتونو کې د والی په خوا کې د ځوانانو مشاوریتونه، یاغه یعنی ولنتیر یا په حساب د طالبانو چې ځوانان بدون د ماش نه د خپل هیواد د لپاره ځینې کارونه باید ترسره کړي.
خصوصا کار به دا وي چې د هر ولایت کې داسې د ځوانانو یو ډله ووسی چې د والی کارونه وڅاري.
بالکل، دغه کنفرانسونه نه بل اخر موږ همداسې یو شی جوړو چې موږ خپل سفیران ولرو، ځوانان خپل سفیران ولري په ولایتونو کې، او کله چې دوی کوم ستونزې ګوري بیرته د مرکز ته په ډیره اسانۍ را انتقال کړي شي. یو څوک چې د دوی ستونزو د یاد دوی د مشکلاتو لپاره یو پل جوړ کړ د ولسمشر پوری چې ولسمشر بیا د دوی غږ په اسانۍ سره واوري.
په پای کې دوستانو، د لیکوال او ژورنالیست عاشق الله یعقوب خبري اورو چې وایي ځوانان د چا په تمه نه خوري، بلکې خپل د خپل حالت د خوالي لپاره مټي راونغاړي. د همداراز د ځوانانو لپاره دولتي چارواکیو ته پیغام هم لري.
د موږ ځینې ځوانان فقط یوازې په دا پیشن پسې ګرځي، یوازې په ورانکاري پسې ځینې بیا په دې فکر دي چې یو بل څوک د راسي د دای د لاسه ونیسي، بیا د ده ته یو شی په لاس ورکي. نه، داسې نه ده. خپله باید زحمت وباسي، ولو که وړکی کار وي، خو باید خپله یې وکړي. دولت ته مې غوښتنه یا پیغام دا ده چې که غواړي چې دلته دغه درانه پیټی چې ورته پاتې ده په میراث، فساد ورته پاتې ده، نامنۍ ورته پاتې دي، ډېرې نور اقتصادي ستونزې ورته پاتې دي، که غواړي چې په دغو ستونزو باندې برلاسی شي او زر برلاسی شي، نو بیا دې په ځوانانو باندې پانګونه وکړي. د ځوان له ځواک نه دی د سولې په ټینګښت کې کار واخلي، د ځوان له ځواک نه دی په بیا رغونه کې کار واخلي، د ځوان له ځواک نه دی د فساد په له منځه وړلو کې کار واخلي. ځوانانو ته دی په کور دننه او بهر کې د کار او تحصیل زمینه مساعده کړي، دوی ته د داسې چاپېریال رامنځته کړي چې دوی خپلې وړتیاوې پکې وځلولی شي.
همزولو، نننۍ تاندې څانګې به د محمد اکبر خادم په دې بیتونو پای ته ورسوو چې وایي: چا چې خپل قدر په خپله وکړ ګله، ستاره د هغه قوم په عروج شوله. خدای هم نه بدلوي حال د هغه قوم، څوک چې نه بدلوي خپل حالت په خپله. بریالي اوسئ.
نیما نړۍ د ښځو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې مسودا نیازی.
درنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ په دې هیله چې روغ او جوړ وسئ. پیل کوو د نن ورځې په خبرونه. روانه خبرونه مو په حامله میرمنو کې لوړ فشار او د حمل په دوران کې د مور لخوا د تیګو او خاورو خوړلو ته ځانګړې شوې. په حامله میرمنو کې لوړ فشار څنګه پیدا کیږي، د تداوی لارې چارې څه دي، او ولې ځینې خلک دا مرض په دودیز ډول تداوی کوي؟ زه مسوده نیازی یم. قدرمنو اوریدونکو، حاملګي د مور او ماشوم لپاره یو حساس پړاو دی چې په ښه ډول باید ترې ساتنه او پالنه وشي. د حمل په جریان کې د ځینو میرمنو فشار لوړیږي چې مور او ماشوم ته یو لړ ستونزې پیدا کوي. دا ډول فشار کله کله دومره خطرناک وي چې په مور عصبي حملې هم راځي. خو په ځینو کورنیو کې خلک دا ډول ناروغان په دودیز ډول تداوي کوي او د پیریانو نوم پرېږدي. حامله مور تاویزګر ته وړي او تاویزګر هم د تختو او نورو شیانو گزارونه پری کوي چې پیرانتری وباسي. خو پښتنه داده چې دا ډول کارونه د دې مرز دوا کیدای شي او کستونزي لا ډیروي. غزنی اوسیدون کی زیبا د خپل گاونډي کی سره تکوي چې د حمل په جریان کې حمله پرې راتله. خبرې بل ډول وی او کورنۍ هم د دې پر ځای چې ډاکټر ته یوسی په کوټه کې اچولې و چې پیریانو نیولې.
سمسایګانو کې وخزه ور چې بیچاره اول وری کور کې سنشر خزه نه درلوده. فشاره جګو په سیدلې ولا سنو کې پر سیدلې د عمل په وخت کې وو په دردو کې د ولادت په وخت کې د یورګان ولدا پیریان دی بوې نه کړ ډاکټر ته د ملاته بوتله تویزونه ورته راوړل او بازې څکونه او شوستونه خوردې خاورې ورته په اوبو کې اچولې چې دا وخوري. د هغې بیا ازیان ویل پرته خبرې کولې چې داسې یعنې بې هغه نه له کنټروله وتلې خبرې په خپله اراده نه وه خبرې چې هر شی له خولې وتل هغه خبرې به یې کولې. ټول تې ووتل له کوره دا یې تناب کوټه کې قید کړله چې دا پیریان دي یعنې موږ ته به راشي د پیریان کل سهار ته دا ښځه مړه وه چا له ولادت مخکې مړه شوه. له ولادت ماشوم یم ناس کې ځان سره یې وی وهلې وه بېچاره تکه شنه وه مړه شي نو ټول وجود یې تک شین وه.
اغلی زیبا زیاتوی ما په خپل سترګو لیدلی. هغه میرمن چې دا ډول تکلیف لري د کورنۍ لخوا ډاکټر ته نه بیول کیږي بلکې په کور یا نورو ځایونو کې تداوی کیږي. دا د سترګو لیدلی حال راته وایي.
ما په خپل لیدلی دي ما مشره خور وه خاطې وېسته په خط کې دا څومره ونه بېچاره د خټې خښتې کړلې د دې په ګردو باندې کېښودلې د دې په جګر باندې په دې ځای باندې ورته د خټې ښودې په چاقو باندې به یې دا پرې پرې کولې چې مونږ دا تورای واسه باندې ته د ویکو د تورای مایده کیږي په لختیم وهی هغه مریض چې بیوشي فشار ډیر جګی بیوشي لاله وتلې هغه په لختوم وهی وای دا دم کړی لختی دی مونږه وکو د پیریان دی مونږه بس وهی ته غندازی او هیڅ دا ودانې لختی ورته یې یا دولس لانی لختی ورته یې هغه لختی ټوټه ټوټه شي بیا نو دا مریض دی کورته پور کې پروت نو که جوړ شو جوړ شو که جوړ نشو مري.
د کابل اوسیدونکو زرمینا د خپل خاله کی سره تکوي چې د جګ فشار لامل ماشومان نه پاتې کیږي او دا چې په کوم ډول تداوی شوی و دا زیاتوي.
خاله مې لوګا ته بوله و ملاته ملاتم چې بوله و هم داسې سر باندې ورته لوری ښی او خدا د اعصاب راګې پې نږدې داسې زخم غندې و نږدې پې شکولی و په موښتې پې پاک خښ کولی و راووتله دومره راړه شوې وه جړلې بیرون همدغسې زتي کور ته چې راغللو ډېره پخاره وه. هغه مشکل درلودو چې دا فشار زیږو پشکارۍ لاندې نه پاتې کیږي نه هم میاشتې دا پوره شي مړ پیدا کیږي اولادې ډاکټر ویل دا جګ فشار هغه ده نه.
مرخیل کلینیک کې ډاکټر فریدا مرخیل وایي په حامله میرمنو کې لوړ فشار د سن موضوع ده. هغه میرمن چې مخکې له 30 کلنۍ او وروسته له 15 کلنۍ حمل اخلي دا ډول فشار ورته پیدا کیږي.
د دې فشار اصلي علت اول د سن موضوع ده چې مخکې له 30 کلو او پس له 150 کلو 15 کلنۍ چې مور حمل اخلي دا جګ فشار دوی ته پیدا کیږي. اول راپسې په مخکې له 30 کلو میرمنو ته هغه میندې چې مخکې له 30 کلو نه واده کوي هغه دوی اکثرا جګ فشار په زمان د حمل کې پیدا کوي. دا جګ فشار په څلورمه میاشت حمل پیدا کیږي او کرا کرا په همدغه شکل باندې امکان لري تر اومې اتمې میاشتې پورې ورسیږي. هغه میندې چې پس له 15 کلو نه دوی حمل کیږي دوی هک هم د فشار عینن لکه شکل د ځوانۍ طریقې چې هماغه سې یوه پیغله پیسه په 30 کلنۍ باندې د فشار پیدا کوي دا میندې هم پس له 15 کلنۍ د فشار پیدا کوي.
اغلی فریده وایي د لوړ فشار نښې دا دي چې د مور پښې او لاسونه کږیږي او که ډاکټر ته مراجعه وکړي د ښه کېدو امکان شته.
د دې اراز څه رقم دی چې د مور لاس پښې کږیږي خپله ژبه جوي او له خولې نه یې وینې او لاړې د قف په شکل باندې سر کوي. سترګې د مور کږیږي رویت مخشیږي په اصطلاح چې نه ویني په سترګو باندې تیاره راځي او امکان لري چې که مور مړه نه سي امکان لري چې مور ړنده سي. که دا حالتونه مثلا دوی ډاکټر ته مراجعه وکړي امکان لري چې تداوي سي. اولین حالت دا ده چې ډاکټر کوشش کوي چې په هر سن کې چې ماشوم وي د مور نه لري کړي دا ماشوم ولو که دا ماشوم د کوم یا سوي کړي و مې سوي په حالت کې چې مور ته د حمله د اختلاجی پیدا کی منګه هغه ته په نامه د اکلمسیا وایو یعنی حالت ته چې اول فشار چګده ورپسې دغه سه حمله د اختلاجی ور باندې راځي.
د ډاکټر فریدی په وینا ډیره داسې مریضان دوی ترازی چې فشار لوړ وي او کورنۍ د ډاکټر پر ځای ملا طبيعي
هغه خلک چې پوهیږي خاتمان خپل مریض ډاکټر ته ورولي او هغه چې نه پوهیږي مریض اکثرا ملا او داسې خلکو ته وري. دا وقات ډېر زیات دي، متاسفانه چې په کابل ته دا وقات ډېر راغلي دي له ولایاتو نه، حتی د موږ تاسې نږدې منطقه چې سروبي ده له هغې منطقې نه راغلي هم دغسې مریضان ملا هغومره دا مریض وهلی وي چې ټوله شا یې لاسونه یې ټول داسې شنه شنه وي، په لرګیو یې وهلی وي، حتی په تیږو یې وهلی وي چې زه پیریان نه باسم، حتی د دې ویښته یې پیشکولي وي ستوری که دا حالت نه دا ووزي. درحال چې مریض په هغه حالت کې بر علاوه چې دی په دې حالت کې ماشوم یې هم په نس کې مړ شوی د اثر د ضربې نه، خپله مامور حتی کوما حالت ته تللې، ډېرې وخت پس له کوما نه هېڅ مور نه ده راوتلې، او که له کوما نه راووزي هم مور بیا ړنده به وه یا شعوري حالت هېڅ ښه نه وه.
ترنو اوریدونکو، تاسو د نیمې نړۍ خبرونه لا ازادي راډیو نه اورئ. یو بل اساسي ستونزه چې ډیری حامله میرمنې ورسره مخ دي، دا ده چې میرمنې د حمل په وخت تیږي، خاوره، ګلیسر شوی، خامې وریجې او دې ته ورته نور شیان خوري. لومړی به د دوو میرمنو خبرې واورو چې ولې دا شیان خوري او کومې ستونزې ورته پیدا کړي.
سما شم فنس وا هغه ته خاور ته بام زړه کیږه، دا تابړو ته بام زړه کیږه، لوټ به ما خوړلې او د خاورو پی برا باندې څخه لګیته زړه به وران وران کیته، سیو به خوړې بیا به خاص مور سره. سما شم پیدا سی بیا پس ته زړه نور صبر سورو کیده سی کړه ایسه خو نه پیدا نه موس لاله لګ ګورتو مرز لا کیده سی ما تاثیر و سیتیږه خوړم
نما اندرور و ماشوم به چې په نسو د سې تیګه به خوړې خاوره به خوړه به اوس غریب ده چې د ګردو په تکلیف اخته ده، دا کیږي چې دماغي تاثیر نو موږ بوتل د مخره نخستر تکي نه به چې چلو کوم جوړ مې ورته کیږي طاقت مې نه کیږي لکه عمل غوندې هغه ټیګه ټیګلې تیګه به خوړې سونه به کور کې پسې اخی سلایس نه کیدله بیا به پټه به خوړل اوس دا مشکلات سره مخامخ ده. غریب
ډاکټر فریده وایي هغه میرمن چې دا ډول شیان خوري کلسیم او اوسپنه کموي او د دې ډول شیان خوړل یو لړ ستونزې هم پیدا کوي.
یو ډیره معموله او جالبه عملګي چې موږ په افغانستان کې لرو همدغه ده چې میندې وچې وریجې ګلسر شوی چې موږ ورته تاسې ورته وایو او خاوره دا ډیر زیات خوري. ډاکټر ته هم مراجعه نه کوي چې زه ولې داسې یو حالت لرم، په یو وخت کې ډاکټر ته مراجعه کوي چې یا یې نهمه میاشت وي به هغه وخت ته وایي چې زه دغه شیان خورم. په دې حالتو کې اصلا دوی کمبود د آهن او کلسیم لري. خاوره یا ګلسر شو یا خامې وریجې خو په وجود کې نه جذبیږي، هغه راځي جګر ته، جګر بیچاره هم نسته تصفیه زی تشوته یا گردوتا گردی هم نیست توانایی نداره چه غذا تصفیه کنه چون آقا خام مواد دی دغل خاطر امکان داری سپه گردو که رسوب بکا پس تیگه دی گردو امکان داری سی خپل التهابات دی گردو او ډیر شدید درد په مثانه که حتی مور وقت تشنام تسیزی امکان داری سپه ادرار که بینه هم پیرست.
ترنو اوریدونکو، موږ ټول ته خای چې له حامله مور نه په خډول ساتنه وکړو، وخت په وخت ډاکټر ته بوزو، خو خوراک ورکړو چې مور او ماشوم دواړه ښه صحت ولري. د نیمې نړۍ خبرونه هم دومره وا. که غواړئ موږ ته لیکونه راوستوي د پوسټ باکس پته مو دادی، په کابل کې 411، هرات کې 30، مزار شریف کې 19، جلال آباد کې 3، په خوست او کندوز کې 1. تر بیا خوشاله اوسئ.
رنگین رخسار مخلت کلمار لدینا زمان کا رنگین رخسار مخلت کلمار لدینا اور مامس کن پزڑا حسین کل نظر لدینا اور مامس کن پزڑا حسین کل نظر لدینا زمان کا رنگین رخسار مخلت کلمار لدینا
چھات واڑ